درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې نه بجې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان او پاکستان د ګډي سوداګرۍ خوني مشر خان جان علي کوزي وایي چې پاکستان موافقه کړې چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه خوشي کړي. پاکستان له دوه میاشتو راهیسې د شاوخوا 3 میلیارد ډالر په ارزښت د افغان سوداګرو مالونه په کراچۍ بندر کې سر کړی دي. خو خان جان علي کوزي وایي چې په کراچۍ کې ایثار کړی شوي مالونه ته اجازه ورکول کیږي چې اکثره افغانستان ته صادر شي. د وویل چې د اوس لپاره بل نشتې څلور سوه کانټینرونو څخه وبښي د اوس لپاره بل نشتې څلور زره کانټینرونو څخه څلور سوه ته اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې انوارالحق کاکړ نن په اسلام آباد کې د مرګلي ډیالوګ په نوم غونډې ته د وینا په مهال له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع وکړه. ویل له پاکستان سره به د افغانستان مسایل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان او قطر د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. دا سیالي د 2028 نړیوال جام او د 2028 آسیایي جام د غوراوي لپاره کیږي. ټاکل شوې ده چې افغان لوبډله د سه شنبې په ورځ په بل سیالي کې له کویت سره مخامخ شي. افغانستان دا سیالي د یوې نوې انګلیسي روزونکو تر لارښوونې لاندې کوي. تر اوسه پورې د قطر لوبډله افغانستان ته 15 ګولونه ورکړی دي چې په مقابل کې افغانستان یو ګول وهلې دی. د مسابقې لومړۍ نیمایي روانه ده. د کرکټ د نړیوال جام په دوهمه نیمه پایلو بکینند او استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې له یو بل سره مخامخ دي. په چې جنوبي افریقا وګټلاو لومړی بیټنګ یا توپ وهنه وکړه. د جنوبي افریقا پایلګر لوبغاړي ژر وسوځیدل. جنوبي افریقا په داسې حال کې چې ټول لوبغاړي وسوځیدل 214 منډې هدف وټاکم. د شیبه د استرالیا لوبغاړي بیټنګ کوي او لوبغاړي وسوځیدل دي. په داسې حال کې چې 28 بالونه یا توپونه لري یوازې د وو منډو ته اړتیا لري چې په دې توګه دا لوبه وګټي او پایلو به ته ووزي او پایلو به له هند سره وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایدن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شي جین پینګ سره تر څلور ساعته خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا لا هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. د وویل هغه یو دیکتاتور دی او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن دی چې د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. زمو شخله ازادي رادیو اوري. سبا امنیت شورا ته د افغانستان په اړه راپور وړاندې کیږي. د دې راپور له ځینو جزئیاتو مو خبرو. د پاکستان صدر اعظم وایي له افغانستان سره د پاکستان ستونزه حق مهال حل کیږي چې په افغانستان کې مشروع حکومت جوړ شي. د پاکستان ځینې شنون کې په دې اړه وایي
افغانستان ته د ملګرتیا په دې پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کو. ا کنټرول نه کی هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي.
یونیسف په خوست کې د خوارځواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینو د مخنیوي لپاره لسګونه رضاکارې شزې کماري.
مونږ په ټولنه کې ډېر داسې کسان شته د سوې تغذیې کچې د بیخي زیاته ده. د دې په خاطر مونږ ته دا کټونه روښړل شوی دي.
د میدان وردګ اوسیدونکو وایي مخابراتي شبکې کمزوري دي.
کارخویان پریږده چې د دوه ژین وخته شي خط کار زیتي نه ورکوي. مشکلات هم زیات دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پام کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی همژغونکی فریدون سینیرلی اوغلو سبا امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت د ارزونې په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د دې ارزونې په مساویده کې چې یو کاپی امریکا ژغ آشنا رادیو ترلاسه کړي، ویل شوی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل دي د افغانستان د نړیوالو ژمنو د رعایت او د شزو اونجونو د کار او تعلیم په شان د حقونو په ورکولو پوري وټړل شي. خو یو شمیر افغاني شزي او د شزو د حقونو فعالان په دې ارزونه کې د ورکړل شبیو وړاندیزونه او سپارښتنو په اړه شک څرګندوي. د دې موضوع جزئیات عابد سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سنلیغلو به سبا د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل د ارزونې راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي. ښاغلی سنلیغلو د دغې ارزونې یوې برخه کې چې امریکا غږ یې یوه کاپي ترلاسه کړې، له طالبانو غوښتي چې نجونو او ښځو ته د تعلیم کار حق ورکړي. په دغه مسوده کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه، د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو په اړه د هغوی د ژمنو په رعایت پورې تړلې ده، او له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه لغوه کړي. وړاندې پکې دا هم راغلی چې په نړیوالو ادارو سیستمونو کې د افغانستان هر ډول بیا په رسمیت پیژندنه او ادغام کېدل په افغاني ټولنه کې د ښځو په ګډون او مشارکت پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان کال په مارچ میاشت کې دغه سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یو خپلواک او مستقل ارزونه وکړي، او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته ننګونو د حل لپاره د یوې متحدې او همغږې نړیوالې تګلارې په اړه خپل وړاندیزونه د نومبر تر 18 وړاندې کړي. ښاغلی ګوتریش د اپریل په 15 د ترکیې مشهور ډیپلوماټ فریدون سنلیغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي او خپلواک همغږي کوونکي په توګه وټاکه. په دې موده کې ښاغلی اوغلو افغانستان ته د سفر او د طالبانو له مشرانو په بهر کې د میشتو نامتو افغانانو او د سیمو او نړۍ له ګڼو برخمنو هیوادونو سره د لیدنې په ترڅ کې وضعیت وارزاوه، او وی ویل چې په دې برخه کې د ښځو او نجونو وضعیت په ځانګړي ډول د نجونو په زده کړو د بندیز په موضوع پراخ بحثونه وشول. ارزونه زیاتوي چې افغان ښځو او نجونو، سوداګرو، دینی شخصیتونو، قومي مشرانو، مدني ټولنو، د روغتیا او پوهنې برخې کارپوهانو او د طالبانو د اوسنیو چارواکو ګڼو استازو د دغو بندیزونو پر لرې کولو ټینګار کړی دی. ارزونه وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د ټینګښت او د ټول ګډون حکومت د رامنځته کولو لپاره باید یو ملي بحث پیل شي، او په کې راغلي چې دا اقدام به په نړیوال سیستم کې د افغانستان د یادی کولو او بشپړ ادغام په لور حرکت وکړي. په ارزونه کې دا هم راغلي چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني چې میلیاردونه ډالره کېږي د خلاصون لپاره یې یوه حل لاره ومومي. خو یو شمېر افغاني ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې په دې ارزونه کې د وړاندیز شوي غوښتنو او سپارښتنو په اړه شک لري. د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشره ترنم سیدی وایي طالبان نه بدلیدونکي دي.
طالبان
طالبان نشي کولای تغییر وکړي. په دوو کلونو او څلورو میاشتو کې چې د دوی له راتګ څخه تېر شوي، دوی د ټولو هغو تړونونو خلاف عمل کړی چې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره یې لاسلیک کړي. دوی د ملګرو ملتونو د منشور خلاف کاره بشري سرغړونې کړې دي، او پرته له کومې ویرې یې د میرمنو پر خلاف قوانینو ته زور ورکړی دی.
که څه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلیغلو د ارزونې په مسوده کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د ښځو پر حقونو د پراخو بندیزونو په ژر لرې کولو پورې تړلې ده. خو راشده فایق له زده کړو یوه بې برخې شوې هم وایي چې د ښځو د اساسي حقونو د ټینګښت په برخه کې پر طالبانو بې باوره ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مروسه لدی چې دوی په رسمیت باندې و پیژندل سونه، دوی به بیا په یو ډیر ښه او منظم پلان باندې امک ښځې د تعلیم او د کار څخه بې برخې کې. نو زه د یوې افغان نجلۍ په حیث باندې د طالبان د رسمیت پیژندلو او دغه شرط دپاره چې یعنی د ښځې حق به پکې خوندي پاتې سي.
خود طالبان حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري او د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، او د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. طالبانو په تیرو دو کلونو کې د خپلې واکمنۍ پر مهال تشپګم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو، پوهنتونونو، په ډیرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو سخت بندیزونه لګولي دي. دوی د ښځو اړوند مسایل د افغانستان داخلي مسله بللې، او تر اوسه یې پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو کومه غوښتنه نه ده منلې چې د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو څخه بلل کېږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان موقت صدر اعظم وی له افغانستان سره ستونزه به حق مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت جوړ شي. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخي انوار الحق کاکړ نن په اسلام آباد کې وی غونډې ته د وینا په مهال پاکستان څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع هم وکړه او ویل چې له پاکستان سره به د افغانستان مسایل حق مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت وي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د پاکستان موقت حکومت صدر اعظم ویل افغانستان سره د پوینا ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې د پوینا مشروع حکومت رامنځته شي. د په اسلام آباد کې د مارګلي ډیالوګ په نوم غونډې ته نن د دې وینا پر مهال د دې څرګندونو سربیره له پاکستان څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع هم وکړه. انور الحق کاکړ د ټي ټي پی یا د پاکستان د طالبانو تحریک ته اشاره وویل چې غیر حکومتي عوامل د پاکستان امنیت ګواښي. د زیاته کړه
Pakistan does have a challenge from the non state actors within which
Pakistan da khali ghair riyasat faalat kaun ko la khada nangawano sara makhte mung pa de pohi go aw tayare ko che de stunje ta munasib jawab oyo mung pa khasato ko Balochistan aw Khyber Pakhtunkhwa ke da mazhabi aw nasli tashaddud aw pa umum ke patrol Pakistan ke da stunje ta hal latu pa de ke mung da nuri nare amli marasat ta zarurat na laru Pakistan da salahiyat lari che pa khpal sar da stunje hal kri
very much confident take on these challenges
لدی وړاندې د پاکستان پر سرپرست صدر اعظم سربیره یو شمېر نور پاکستانی چارواکو هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی چې ټي ټي پی یا د پاکستان د طالبانو تحریک ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. خو د طالبانو حکومت بیا تل د پاکستان دا اداوی رد کړی دی. په پاکستان کې یو شمېر شنون کې وایي چې د موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ څرګندونو حیران کړی دی. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته داسې انګېرل کېده چې د پاکستان اړیکې بل افغانستان سره تر بل هر وخت خېشي. په اسلام آباد کې د پانتون د سیاسي علوم استاد پروفیسور اعجاز خان په دې اړه وایي
زمونږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی، پولیټیکل نه دی، بلکې یو ملیټری اپروچ لرو. نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پاتیشی څنګه افغانستان مونږ کنټرول کو. ا کنټرول نه کی هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي مرګره کوله ګران کار دی نو بس دشمن یو ګڼه. نو دا بیان ورکول چې کله جایز حکومت راشي دا ډېر عجیبه غونده خبره ده. تر اوسه پورې خدا هی روز اوس یکدم دا ناجایزه شول. مطلب دا شول
اعجاز خان همدارز وایي چې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر پرزیدو او د طالبانو پر وخت رسیدو په پاکستان کې خوشحالي کېده، خو اوس د په وینا د دوو خواو ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي. په افغانستان کې د مشروع حکومت د رامنځته کېدو په اړه د پاکستان د موقت صدر اعظم د څرګندونو په اړه په پیښور کې د جی ان ان ټلویزیون د څانګې رئیس او د سیاسي چارو شنونکي کشف الدین سید وایي
دا حکومت چې راغې دی وخت د افغانستان چې کم برسر اقتدار قوت دی طالبان نو مونږ ډېر زیاتې خوشحاله کړې وي او منګال تک لاړو منګال تک چیان مسکلې وي او د هغه وخت پالیسي او بیا د نن خبرې چې مونږ ګورو زمونږ د وزیر اعظم صاحب چې کم سټیټمنټ راغلی دی نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زمونږ په کم نهج باندې دي او د دې د ښه کولو کوشش ولې نه کیږي.
د پاکستان موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ دا څرګندونه په داسې حال کې دي چې پاکستان په وروستیو کې د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی او په عین وخت کې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په وینا د هغوی تجارتي مالونه ایسار کړی دي. کتون کې د پاکستان د دې ډول اقداماتو هدف د طالبانو پر حکومت فشار راوړل بولي.
په پاکستان کې یو شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي ژغونکي اندېښمن دي چې له دغه هیواده به وایستل شي. دوی آزادي رادیو ته وویل کبیر ته افغانستان ته واستول شي. طالبان چې موسیقي حرام ګڼي د فعالیت د اجازې پر ځای به سزا ورکړي. د دې موضوع په اړه د ابدې سپوږمۍ راپور واوري.
له پاکستانه د بیا اسنادو کډوالو د ایستلو په دوام دغه هیواد کې یو شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي افغانستان ته د ستنېدو په اړه اندېښمن دي. یو افغان سندرغاړي ویان هنر جو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې په یاد هیواد کې ژوند کوي د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان ته د ځان او نورو هنرمندانو د ستونزو په اړه وایي چې د طالبانو حکومت موسیقي د اسلام له نظره حرام ګڼي او د هغې پر خپراوي د بندیز تر څنګ سندرغاړو او موسیقي غږونکو ته هم د فعالیت اجازه نه ورکوي.
ډیری هنرمندان چې زور سره په اړیکه کې مودا مهال په پیښور او کوټه کې اوسیږي له ډیرو ننګونو سره مخ دي. په تیره بیا زه لولس میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې اوسیږم. افغانستان ته نشم ستنېدای. زما لپاره په افغانستان کې ژوند کول ستونزمن دي.
یو بل افغان سندرغاړی وحید صدیقی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې په هرات ولایت کې په سندرو ویلو بوخت وو او د طالبانو د واکمنۍ لرانس کړې دوه وروسته نوموړي هم په پاکستان کې پناه اخیستې. ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدو ویره لري.
به هیڅ حالت هم دوباره برگشته بر افغانستان هم امکان
نه لري. که زه افغانستان ته لاړ شم هلته به څه وکړم؟ د خپل هنر لپاره ځای نه لرم. موږ په خواله رسنیو او هم ځینو ولایتونو کې ګورو چې د موسیقي وسایل سوځول شوي، حتی هغه کسان چې د دوی سره د موسیقي آلات و وهل شوي هم.
وحید صدیقی ادعا کوي چې څو ځلې په هرات کې د طالبانو لخوا نیول شوی او د ده په وینا په سختو ټکو ګواښل شوی دی. د سندرغاړو تر څنګ یو شمېر افغان موسیقي غږونکي هم دا اندېښنه لري او وایي چې د دوی ویزې پای ته رسېدلې او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. شاکر ظاهری یو له مشهور افغان تبلیغ غوونکو څخه دای چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوی او وایي چې طالبان نه یوازې د هنرمندانو او موسیقي مخالف دي، بلکې د موسیقي له وسایلو سره هم مخالفت کوي. هغه افغانستان ته بیرته تلل د ځان لپاره ګواښ ګڼي. طالبان موسیقی حرام ګڼي او داسې راپورونه هم شته چې د هیواد په ځینو برخو کې یې له سندرغاړو او موسیقي غږونکو او اوریدونکو سره په ډېر تاوتریخوالي چلند کړی. څو میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د موسیقي د آلاتو د سوځولو عکسونه خپاره کړل او ویلي کړل چې دوی هغه وسایلو ته اور اچولی چې د موسیقي او فساد د ترویج لپاره کارول کیږي. یاد وزارت په دې وروستیو کې په یوه بله اعلامیه کې هم ویلي چې موټر چلوونکي باید په خپلو موټرو کې موسیقي خپره او وانه وري. ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د طالبانو لخوا پر موسیقي له بندیز وروسته د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. هغه سندرغاړي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د دوی په وینا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري، دوی له نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونه چې کډوال مني او د موسیقي له ټولنو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او له دې ستونزو څخه د وتلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان موقت حکومت په دې وروستیو کې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 330,000 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یو شمېر مسافر او موټر چلوونکي چې د کابل او د هیواد د شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي وایي د ژمي له رارسېدو او د واورې له ورېدو سره د سالنګ په بدیلو لارو تګ راتګ ورته ستونزمن شوی دی. دوی له دولته د سالنګ د لوی لارې د ژر تر ژره پرانستلو غوښتنه کوي. جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د خلکو او وسایطو د تګ راتګ پر مخ د سالنګ لوی لارې له تړل کېدو څخه باندې دوه میاشتې کېږي، خو لا هم دغه لار نه ده پرانستل شوې. یو شمېر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځو ولایتونو ته تګ راتګ کوي شکایت کوي چې د ژمي په رارسېدو او بدیلو لارو کې له واورې ورېدو وروسته په دې لارو تګ راتګ نور هم ستونزمن شوی دی. وروسته له هغې چې د سالنګ لویه لار د دې لارې د تونل د بیا رغونې په موخه د روان کال د سنبلې میاشتې په 19 وتړل شوه، مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر د شی برخه واک لاره تګ را تک کوي. عبدالله لال چې د سالنګ لاره په بدینو لارو خواک شی بر موټر چلوي وي چې دا لاره ډیر وخت کې ردی او په ځنګړي ډول اوس چې هوا مخ په سړېدو ده او د واورې ورېدل هم پیل شوي، له دې لارو تګ را تک لا هم ستونزمن شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیرونه د خاوا کوتا لار د واورې له عمله د دوه ورځې لپاره بند شوی وو. ستونزه ډېرې دي، سړک ورکه ده، خامدي موټرونه په ډېر ستونزه او سختي سره ځي.
د شمالي ولایتونو د مسافرونکو موټرونو د کمیسیون رئیس محمد اسماعیل سخیزاده وویل یو شمیر مسافر چې په دې لارو تګ را تک کوي د لارې د خرابوالي تر څنګ د مسافرونکو موټرو د بیو له زیاتوالي هم شکایت کوي. د کابل خروسی تونکې رفیولا چې شمالي ولایتونو ته ډېر تګ را تک کوي د سالنګ لوی لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه وایي.
یو خونه سړک کندو کپر ده، خراب ده سړک، او بل خونه بیروبار ډېر زیات دي، نو مسافرین خپل په وخت نه رسیږي. دغه ډېر جدي مشکل ده چې موږ لرو او خلک شکایت لري د مسافرین، او د بل خونه د بسو او د موټرو کوم موټرونه چې مسافرین به د کراګان زیات شي.
د یو خصوصي ترانزیتي شرکت مسول حبیب وردک وایي چې د سالنګ لوی لارې له بندېدو وروسته توکي د میمنې له لارې د هرات او بلخ ولایتونو ترمنځ انتقالوي. خونو موړی د دې بدیل لارې د ستونزو په اړه وویل
هلک جګې کرایې ورکوي. مخکې به 15000 افغانۍ په ټن په پیټن هرات مزار شریف کرایه و، اوس 2000 افغانۍ کرایه ده. نو مخکې به 20 تنه بار انتقالېدل، اوس 40 تنه بار انتقالېږي د هرات نه د میمنې په لار باندې.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې چټک کړي او د مسافر او بروړونکو موټرو پر مخ یې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حق شناس په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د نومبر په لومړۍ نیټه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د سالنګ لوی لارې په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې د پروان ولایت د اقتصاد رئیس محب الرحمن رحیمی ویلي وو د دې لارې کار او اصل نه بشپړ شوی او شاوخوا دوه اونۍ وروسته به د مسافرو پر مخ پرانیستل شي چې اوس له دې شمېرې دوه ورځې وختې دي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده، د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ را تګ کوي. د سالنګ تونل د لومړي ځل لپاره د 1985 او 1986 کلونو ترمنځ او د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی چې وخت په وخت بیا رغونې ته اړتیا پیدا کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د میدان وردګ اوسیدونکو شکایت لري چې مخابراتي شبکې کمزوري دي او له دغه شبکو هغه څه چې لازم ده کار نشي اخیستلی. د دې ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو آزادي رادیو ته ویلي دوی د ټلیفون کولو لپاره د غرونو سرونو ته خیژي. په دې اړه د راپور واوري
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو د کمزوري پوشش څخه شکایت کوي. دا یاد ولایت اوسیدونکو وايي مخابراتي شبکې د دغه ولایت په یو شمیر لورو پروتو ولسوالیو کې کار نه کوي او هلته ځایي اوسیدونکو په عاجلو حالاتو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. محمد امین چې د میدان وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالی اوسیدونکو دي وايي چې د یادی ولسوالی په اکثر سیمو کې مخابراتي شبکې په دروس ډول کار نه کوي.
وایه خو بالکل که خاتمه داسې دی کور خو یو پرېږده چې د دوه ژینا وخته شي خط کور ژتي نور کې مشکلات هم زیات دي.
د یاد ولایت د یو شمیر نور ولسوالی اوسیدونکو هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي. لا جمله د چاکو ولسوالی اوسیدونکو هم په خپل سیمه کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت څخه شکایت لري. دا دی ولسوالی اوسیدونکو زیاتوي چې د یو ټلیفون لپاره 100 کیلومتر پلې مزل کوي او بیا ورسته ټلیفون کوي. د یادی ولسوالی یو شمیر اوسیدونکو وایي
د شبکو ستونزې دلته شته دي. کاملا په بازو کلیو کې به کار نه کو، په بازو کلیو کې بیا کار کو نه سپا کام نیمایی کار کو کاملا کار یې درست نه ده.
شبکو ستونزې خدا غدي چې موږ په ځای کې تلیفون موبایل دلته کار نه کوي.
کله چې موږ ته کوم مریض کوم مشکل پیښ نو موږ داسې ځای ته ورسو چې هلته انتن کار وکړو یا مثلا موبایل کار وکړو.
سلمه امارات نه دا غوښتنه لري چې پرې جدال کوشش وکړو چې دا هم خلک ستونزې راپک.
د دې ترڅنګ د یاد ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو بیا هم له ورته ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر بیا د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو دي.
سیوا شبکه هم دلته کار نه کوي. د شپې د مریض هم لاسرسی هم نه کېږي تلیفون ته چې موټر پرې وغواړو یا بله څه هغسې او ډېر لرې لرې جای ته ځو بیا یا یو جای تلیفون کار کوي جګ جامې کوي ډېر کام هغه هم.
بلخوا د میدان وردګو ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین هم د خلکو ستونزې مني خو وایي د خلکو د دغه ستونزو د رسیدګي په پارې اوس هڅې پیل کړې دي. د یاد ولایت د مخابراتو رئیس مولوي نوراغا وایي چې د دغه ولایت لپاره لاس مخابراتي پایې منظور سوي دي چې دوی به یې په هغه سیمو کې ځای پر ځای کړي کوم چې ورته ډېره اړتیا ده.
چې دا به هغو ولسوالیو ته هغو ساحو ته ځي چې هغه کې بیخي خدمات نشته او خدمات به هغلته وړاندې کوي چې په دې هغه کې د میرداد و چک و جغتو سید آباد و جلیز و همداسې بسودین ټول ولسوالۍ به انشاءالله تر پښې لاندې ونیسي نو یوولس ځنې پوهېدي تر ډېره حده په دې ولایت دغه مشکلات پکې حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې په میدان وردګو ولایت کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ فعالیت څخه شکایت لري بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک هم د مخابراتي شبکو څخه ورته شکایت لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په خوست کې د خوارځواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینو او مایوب کېدو د مخنیوي لپاره لسګونه رضاکار ښځې او نارینه ګمارل شوي دي. روغتیایي کارکوونکي وایي چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ اندازه په دې ولایت کې او په مجموع کې په ټول افغانستان کې لوړه ده. د دې برخې رضاکاران خوارځواک ماشومان معلوموي او د درملنې لپاره نږدې روغتیایي کلینیکونو ته بیایي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د مسؤلینو په وینا د دې پروګرام موخه د ماشومانو د مړینې او معیوبیت مخنیوي د خوارځواک ماشوم پیژندنه په دې اړه د خلکو په سلوک کې بدلون او د خلکو او روغتیايي کلینیکونو ترمنځ د اړیکو نږدې کېدل دي. د یاد برنامې د پلیکون کې مؤسسه مشر ډاکټر سید انور یوسفزی مشال روډیو ته ویل
د ټولنې په بنیاد د سوی تغذیې د خوارځواکۍ پروګرام دی. دا د یونیسف په واسطه دا پروژه تطبیقیږي. د دې په خاطر چې موږ په ټول خیس کې درې سوه اووه ویشت هیلپوس ته لرو. موږ په هر هیلپوس کې یوه زنانه او یو مردانه کار کوي. نو د دې دپاره چې موږ هغه امراض چې د سوی تغذیې له امله د مړینې سبب ګرځي د هغې مخنیوی هم کړی وي. دا پروګرام کار اچولی دی.
په خوست کې ګمارل شوي رضاکار روغتیا پالان وایي چې په افغاني ټولنه او په ځانګړي ډول د ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړه ده. یوه تنه روغتیا پاله نصیبه وایي
موږ دغه پروګرام چې دا د دې په خاطر چې موږ اول د هیواد په سطخانه بیا د ولایت په سطخه او بیا د ټولنې په سطخانه د سوی تغذیې کچه کم کو. نو موږ په ټولنه کې ډېر داسې کسان شته د سوی تغذیې کچه چې د بیخي زیاته ده. د دې په خاطر موږ ته دغه کټونه روکړل شوي دي تر څو دینه موږ په کور کې استفاده وکړو. د غیر په خاطر چې موږ د کچه کم کو نو موږ خدمت ته راوتلی یو تر څو خدمت وکړو.
روغتیایي رضاکاران وایي د ماشومانو د خوارځواکۍ مخنیوي به هغه وخت په ښه ډول ترسره شي چې دوی ته هم د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو لخوا ځینې اړین توکي او امکانات په اختیار کې ورکړل شي. یو بل تن روغتیایي رضاکار امیر محمد وایي
موږ د روغتیا ډاکټرانو او د هغه مؤسساتو نه چې په صحیح بش کې کور کې یدنه غوښتنه دغه ده چې صحیح کارکوونکي خپل تا باید هغه کور وخسته نه زکه چې میګو نو تنخ لري نو غشت چې دمره سخت مصروفیت ولته وخړي په کلی کې کلی په کلی ګرځي نو دای چې ورځ غوړي نو دې پر مې دای وختنه دا غو چې ټول مؤسسات کوم خلک چې د بحث کې د صحیح بحث کې کور کې لګ کومکای
د راپورونو لمخي افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو د نوملړ په سر کې راځي چې تر یو میلیون ډیر ماشومان پکې په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې له 2013 زیږدیز کال نه تر اوسه په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر نږدې دوه چنده زیات شوی دی.
د پاکستان موقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې انوار الحق کاکړ نن په اسلام آباد کې د مارګلي ډیالوګ په نوم غونډې ته د وینا په ترڅ کې له پاکستان څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع وکړه. وی ویل پاکستان سره به د افغانستان مسائل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویندوی بلال کریمی وای چې له پاکستان د سپین بولدک لاري تر اوسه پوری څباندی 3000 تنه خپل هیواد ته راستانه شي ودی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور لمخې د سپتمبر 15 د نومبر تر 13 نیټې پوری څباندی 325000 افغانان له پاکستان استل شي ودی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایدن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شی جین پینګ سره تر څلور ساعته خبرو اترو وروسته په یو خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا لا هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. د ګوبل هغه یو دیکتاتور دی او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن دی چې د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره له پاکستانه د افغان کډوالو په راستنولو باندې پیغامونه راته پریخي دي. اکثره دغه اوریدونکو د افغان کډوالو په راستنولو باندې اندېښنه لري او وایي چې د مهال په افغانستان کې دننه د دومره لوی شمیر افغان کډوالو منلو ته امکانات نه دي برابر. تاسو خبرې چې د پاکستان حکومت د نومبر ل لومړی د چباندې ولسلکه د دوی پټکو بیا اسناد افغان کډوالو در ایستلو لړۍ پیل کړې ده. دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له دغو کډوالو سره چې اسناد نه لري څه ډول مرستې کوي موږ په همدې ارتباط په پاکستان کې د یونیسیار له ویاند قیصر خان پریدي سره هم مرکه کړې. دا مرکه وروسته راځي د غراز د دې پروګرام د پایڅو شیبه د ورکوشو عزیزانو او د هغوی د مندلو پیغامونو ته ځانګړې شوی هله د چدا هم را سره واوري خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نه کیلی او احترامات میمنه حق مریم لپاکتیار یو بلسوالینه. دا پاکستان چې کومه پریکړه دی افغانانو اڑکړې دی وستلو پاړه دا هیڅ دی منلو نه دی. دا یو ظالمانه پریکړه ده او پاکستان دی قانون لمخې هیڅ حق نه لري چې افغانان دی خیبر پختونخوا او یا دی بلوچستان سیمې څخه وباسي. او دا دی افغانانو خپل خاور خپل ځای ده. خو متاسفانه چې دلته یو په افغانستان کې کمزوري حکومتونو د څخه دوی دغه استفاده کوي. دی غو دی دریزنه دی غو دی ورتیا نه چې غو ډیر پټیټه سطحه ورتیا لري دی دغه نه دوی سو استفاده کوي او افغانانو باندې ظلم کوي. هیڅ نه منلو نه ده. مې دغه پریکړنه دوی لسره غوړ وکي.
د ازادي رادیو د اوریدونکو کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي. د ازادي رادیو څخه زموږ د غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي نو دا زموږ غږ دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي. نو دا خو خوار او غریب دی یا د مریضۍ د فار راغلي دي ډاکټرانو ته د دې سره ولې دوه ظلمونه کیږي پر دې باندې نور د ظلمونه ودرېږي، ظلم جنور د دې ولس سره نه کیږي. دا خو یو لاد اېچ د پاره نه راغلی، خو څوک د دوا د پاره راغلی دي، څوک د خواري او مزدوري د پاره راغلی دي. نو دا زما ځان تر لوړ مقامات پر ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم، زګل علي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکون صدا یله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ. پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانان تر غاړو کشي، تر پټوانو کشي. نو اخره ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه، یعنی پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي. دا مقابله بېخي داسې د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان مجر ظلم نه وکړي.
السلام علیکم، دا ازادۍ ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. نیکی هیلې وړاندې کوم. غواړم چې زما غږ د طالبانو تر مشرانو پورې ورسی. د طالبانو د مشرانو څخه مې خواهش دا دی چې د پاکستانی مشرانو سره دې خپلې خبرې وکړي، تر څو چې د افغانان په پاکستان کې اوسیږي چې قانوني اسناد نه لري، اخو لواړه د هغو شیان خو د لیپات سول لیلام سول پاته سو. دغه کم کډوال چې دی دا قانوني اسناد چې لري، هغه هم په ویره کې دی خپل شان خرڅوي. او دغه شمسیانی، دغه موټران، دغه کم ژوندګي چې دلته ده، دا په نیمه نیمه باید دلی خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شانګر دلی پاته سول. باید چې پر دې خبرې ورسره وکول سي چې تر څو چې موږ څونه ټیم راکوي او موږ دلته اوسیږو. اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي. نو موږ نسو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو، موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو. چې پر دې خبرې سوی وای تر څو چې موږ دا ټیم راکول سوی وای، نو بیا به موږ تللي وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري، دوی دا رقم وځي چې خپل شان په نیمه بیه خرڅوي. د 20 لکه روپو شی په 10 لکه خرڅوي، په 15 لکه خرڅوي. بس ځي په ویره کې دي. نو زما خواهش دا دی چې پر دې خبرې ورسره وکول سي او زما غږ تر دوی پورې ورسیږي، چې اوریدونکي هم په دې خبر سي چې دا رقم مشکلات دي، د مشکلاتو سره مخامخ یو. وسلام، یو جهان مننه.
سلامونه د ازادۍ او اوریدونکو د پروګرام درنو قدرمنو اوریدونکو او کارکونکو ته هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله او د صحت چمې بم پرتنوي. بیا هم ستاسو هغه پخوانی اوریدونکو محمد انی پلهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه د پیغام درته پریږدم. دا کومه پریکړه چې د پاکستان حکومت کړی ده، دا متاسفانه چې زموږ د کډوالو ورونو او وطندارانو په مقابل کې ډیره ظالمانه او یو ډیر بهرانونکې پریکړه ده. هیله امید لرم چې دوی بیرته همدغه کله واخی او د خپل پریکړې او د خپل همدغه پلان باندې لسر غور وکړي، تر څو همدغه بیچارهګان ورونه چې افغان ورونه چې په پاکستان کې 45 دیش انداسې شل کاله تیر کړي، دلته خپل شتمنۍ کورونه زده کړي، ټول اولادونه په خپل هغه کارونه باندې بوخت و. متاسفانه چې اوس افغانستان ته راسي په دغه سخت ژمي کې، همدغه یخونو کې، همدغه سختو شیبو کې به دوی څه کوي؟ دا څرکه ملګري ملتونه دي چې زما لپاره ملګري ملتونه دي، خو د پاکستان لپاره بیا هیڅ شی هم نه دي. د ملګري ملتونو له نړیوالو، خصوصا د امریکا، روس، چین، همدارنګه برتانیا، فرانسې څخه مداخله ده چې تاسو د ملګرو ملتونو هغه مهم غړي یاست، پر پاکستان باندې فشار راولي، پاکستان ته وایي چې کوم قانون له مخې تاسو همدغه پلان عملي کوي. د بشري حقوقونو تر پښو لاندې دي، اسلامي حقوقونو تر پښو لاندې دي، انساني حقوقونو تر پښو لاندې دي. متاسفانه چې پاکستان یو داسې کار ته مخه کړې ده چې هغه به دا کار کچېری پاکستان عملي کوي، دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو داسې کین بغض، زیناد او حسد رامنځته کی چې بیا به دغه کین بغض او حسد به په کلونو کلونو لمنځه نه ځي. نو زه هم داسې خپل چې زه به سواده سړی یم د دې وطن، دومره خپایم د پاکستان په دې پریکړه باندې چې هیڅ تصور یې نشي کېدلای چې څنګه همدغه مشکل له خپل ذهنه وباسم، په څنګه طریقه باندې له خپلو کډوالو ورونو سره کومک وکړم. په دې حال کې به زه څنګه کومک وکړم چې زه خپل په اقتصادي ستونزو کې بوخت یم او زه خپل هغه خپل مشکلات نسم حل کولای چې بیا ماته 10 لکه تر 2 میلیونو پورې افغان کډوال زما وطن ته راځي. په دوغه سختو شیبو کې بیا هم له هغه افغانان ورونو څخه ډیر مننه د دې تر احساس جار سم د دې تر میلم پالنې زار سم چې دی وکولای سوای چې راغلو میلمنو ته ګل په غاړه کې راچوي یا دا غوي تشویقوي هغه ته خپل پښتنه مینه وړاندې کوي ډیر مننه جار تر امداسي افغانانو سم غواړم امداسي افغانان ژوند دي وي امداسي افغانان هله امید لرم چې نور هم امداسي افغانان ډیر سي تر څو زموږ د وطندارانو لاسنیوي وکړي په دې سخت ژمي کې سیدیل په یو جوړه کالو کې راغلي دي لاندې سي ظالمانه پریکړنه ډیر متاثره یم د ملګرو ملتونو ډیر متاثره یم هله د چزما پیغام خپور سي وسلام
دل سوز یم له خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم وسلام بای بای
السلام علیکم د ازادۍ کارکوونکو ته سلام بعد له سلام الله فارغ الجیل کوټ ته سرپناه زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډی افغان کډوالو د لپاره چې وسر زنان دي کچنیان دي لري په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خاطر شنه وګي چې کنه خوراکي نه چې کاکي نه د افغان سو کوم سعودیت ستانه د خوراکو د شخص ستانه سرپناه ستانه نو خدای دې وکړي تاسو ته مو بدرګه کوي او شروکو ورسیږي او سلام
السلام علیکم ما د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلام زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځنې غصب سی نو زما دا خواهش ده چې دا په ډیر ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي نه دا چې ظلم پر وکړي دا اوس ما اورېدلې دي چې ظلمونه پر کېږي حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغه سنې تش لاس را هړي خالی په تشو تورو کالو کې را هړي
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې له پاکستان مو د افغان کډوالو دراستنولو په اړه ازادي رادیو ته پریخیو په دهیله چې هغه کوم اندېښنې او سپارښتنې چې تاسو درلودې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یا یو ان ار سی آر ویان قیصر خان پریدای وایي دوی له هغو کډوالو سره چې هیڅ ډول اسناد نه لري مرسته نه کوي خاغلی اپریدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید دا مهال د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي نه په اجباري ډول په یوه مرکه کې په دې اړه د هغه نظر پوښتلې ده
مخه لکه په افغانستان کې هم زمونږ هلته کې پرزنس شته زمونږ هلته کې همکاران دي پارتنر دي چې مونږ د ډیرو کلونو په افغانستان کې خپل چکم پروجیکټ دی هغه امپلیمنت کوو چې کومره هم به کور خلک یلته چې کوم آی ډی پی د افغانستان د نن چکم ډیسپلی شي دي هغه ته مونږ کومک ورکو مخکې مونږ کومک ورکړي نو اوس چې کوم های ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک دلته نزي هلته دي خلکو ته مونږ په ماضی کې چې کوم تیر وختونو په هغه کې مونږ کومک ورکړي او زمونږ وختنه دلته نه ده چې د پاکستان نه واغې ودونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمسیا کړو دا مونږ منو چې پاکستان د تیرو سرویختو کالو نه دی ملمسیا کړو مونږ به توایو چې تاسو دا ملمسیا جاری وساتې ځکه چې زمونږ چې کوم موقف ته غداده چې دا واپسی چې کنه باید چې غره ذکرانه وي بای عزت وي او بای حفاظت وي
دا مهال د کډوال چې راستنیږي یونیسيار سره هیڅ ډول مرسته نه کوي ځکه په خوا چې یو شمیر کډوال په خپل خوا کې راستنول کېدل یو څنګه د پیسې ورکول کېده مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېده دا مهال دغه کډوال سره چې راستنول کېږي افغانستان ته یونیسيار هیڅ ډول مرسته هم نه کوي همدا څه ده کنه
په دې کې خو چې کوم په خپل خوخي باندې کوم خلک زی او هغه سره پی او آر کارت دي ځکه چې دغه اپریشن دی حکومت چې کوم خبره کوي هغه دا وایي چې پی او آر کارت والا او د افغان سيزن کارت چې تاسو یې هغه خلاف دغه اکشن نه لري او هغه به واپس په زبردستی نه لګي نو چې کوم خلک په خپل خوخي باندې زی دا وی سره پی او آر کارت نه او کوم زمون په تیرو کالونو کې زمون په منډیټ کې هغه وسوم دي چې کله دا کډوال چې کوم دغه کډوال دي د پی او آر والا چې چا سره کارونه دي نو دې ته هم موږ وسوم راځي ورکو موږ چې کوم انکیشمنت سنټرونه دي په کابل کی په جلال آباد کی په کندهار کی او په هرات کی هلته کی مونږ دوی ته نقد امداد ورکو $315 فی کس ورکو
او څوک چې دا اسناد نه لري بیا اسناد دی هغوی سره هیڅ مرسته نه کیږي
چې کوم اسناد نه لري او خو ظاهر ده چې کوم دلته کی رجسٹر دی د یونیسیار سره نو هغه یونیسیار د شونونو ګوري لګیا دی خو زمونږ چې کوم کنسرن دی هغه په دې باندې دی چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده باید چې هغه واپس نکړي افغانستان ته
په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویاند قیصر خان پریدی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 21
او اوس هم د اوریدونکو یو شمیر نور پیغامونه او روچ په بیلابیل ستونزو یې ازادي راډیو ته پریښي دي
سلامونه احترامات د ازادي ټولو کارکونکو ته مزاب ابراهیمان مفتی ولایت نه او څنګه چې په نورو ولایتو کې پروژې شروع شوې دي داسې موږ هم غواړو چې جنوب ختیځ ولایت کې خصوصا پکتیا کې د مچل غوډیم باندې د حکومت نه دا خواهش کو دا تر غواړو چې دا مکتب سر ورسوي جوړی کی راته نیمګړې پاتې ده نور ولایتو کې چې پروژې شروع شوي داسې موږ تم باید دا پروژه سرته ورسوي 10% کارونه سوي دي او 10% 20% کارونه داسې پراته دي موږ غواړو چې موږ دا پروژه سرته ورسیږي
السلام علیکم د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو کارکونکو اوریدونکو ته هله امید درم چې روز خوشحاله او د سچ همي وبم برتنوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش کوم وړاندوینه کړې ده چې غزه د ماشومانو په ډیره بدله سوی د افغانستان کې لوژو کاهته ده د شوزو او بشري حقوق په شو لاندې دي زما په نظر دغه مشکلات چې ټوله رامنځته سوی دي دا ټوله د انټونی ګوتریش همدارنګ د ملګرو ملتونو له لوري څخه دغه رامنځته سوی دي ولی ملګرو ملتونو نس کولای ملګری ملتونه په نامو ملګری ملتونه دې نس کولای سي د پر دغه کسان باندې فشار او یوغه محکمو ته واسوي چې همدغه حالات را مسکړي مثلا اسرائیل دې چلته درنیم زر ماشومان په شهادت رسول دي ملګری ملتونه یوازې ولاندوینه کوي هغه کسان ته هیڅ نس وای دا چاغه قدرت من وي یوازې د افغانستان او د سنور غریب ملکونو په وړاندې ولاندوینه کوي پر هغه باندې فشارونه راوړي دا هغه خپل روپی او نور مشکلات نور ستونزي ورته پیښوي
سلامونه اونې کې هله یو منی پوا د افغانستان لوګر ولایت از رسوالۍ څخه پیلان په تهران پردیس خار کېما نو ایران کې د افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوج می کیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول بازي بنديان دي جرمونه تور نه پیوله غول په چا خیدونه وخت وسو کې اعدام کړو سخت نیول روان
سلامونه نکړلې خپل کې شروع جوړ سیاتمو سي ورمه زليو هغه ودواد د افغانستان څخه یې فلم په ایران کې سيګم دا چې کوم ظلم د افغان مجرم سره کیږي حد نه لري نو هغه کسان چې پاسپورت هم لري پولیس یې سي ځورایي او ډیپورت کوي او هغه کسان چې په ایران کې قاتل لري نو هغه سره زیات ظلمونه کوي او کسان سره برګي لري هیڅ ارزښت نه ورکوي او اردوګاوي د افغانانو ډکې دي ډېر بد وضعیت د افغانانو سره کوي او د موږ دغه پیغام خدای چې تاسو ورسوي هیوادوالو ته او نړیوالو ټولنې ته چې ایران کې دغه وضعیت د افغانانو سره کوي نو وسلام
سلام علیکم، محمد رسولیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. هیله کوم چې ژر تر ژره او بار بار راته نشر کې. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې مونږ د بایومتریک تذکیری کوو، یعنې زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکیری د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیات و کم ورغلی یم، زما څه تقریبا 60,000 کلدارې تللي دي، او د تذکیری د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي. یعنې که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، څلور پنځه واره به نور هم زه ورځمه. یعنې زما څه پر یوې تذکیرې د باره زما مصرف تقریبا تر 30,000 کلدارې اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه نا څه نږدې یم، نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو. چې پر یوه تذکیره 50,000 کلدارې، پر بایومتریک تذکیره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل د عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته. مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسې که نور کومکونه او مددونه مو نه دي راسره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ. دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي. یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکیرو دفترونه نه سي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکیره لاسته ورسي او کار یې خلاصي. دا ډېر جبر دی، دا ډېر ظلم دی، دا ډېره بې عدالتي ده، دا ډېره بې انصافي ده. زما په کلکه توګه غوښتنه ده دا چې موږ د یو معیوب لپاره تذکیره کول او یا کوو، درې څلور ګشته زیات و کم ورغلي یو او تر تقریبا تر 60,000 کلدارې پسې زموږ څه تللي دي، چې زه دا تذکیره کوم، لاسته یې راوړم. زما یقین دی، زما باور دی، کار ته په کتو، د دوی کار ته په کتو، چې زما څه به 30,000 حتمن دي یا څه باله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه بشر مل وفاد هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پرېږدم. پیغام په دا حق دی محترمو چې زموږ په دغه هلمند ولایت او په دا د باباجي په سیمه کې غله ډېر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د دغه غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او مټرګاټان وځي او پر هر سړک باندې د خلکو څخه مټرګاټان او پیسې اخیستي، پر هغو خو د چا خوا نه بدیږي. خو پر دغه سربیره بیا ډېر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم، د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پرېږدم. اول ته سې ټول همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام، ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بدغست ولایت څه توجه وکړي. د بدغست په ولایت کې ډېره بې امني ده، ورور حق و حقدار ته نه رسي.
اوریدونکو د پروګرام د پای شیبو ته نږدې شوي یو، لجمن سره سم راځو اوس هم هغو پیغامونو ته چې د ورکوشو عزیزانو او د هغوی د موندلو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالی څخه سره پر اړی کې مزما ورکړو. د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درکسه وي دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم ورو چې د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوه شمیرو باندې د اړی کني ولای شو د واس مطابق جایزه ملري 0-3-8-2-2 بل شمیرو هم 0-2-5-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1- وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0006 3 9 2 8 0. نو همدغه شمیرې دی، دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیر تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم، زه ولی خان د حاجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب د رکیون د کلی اوسیدونکی یم. ورکه ما یو ورور په نوم دی ګل ولی نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورکه یو 15 کاله کېږي چې بدرکه شوی ده. هیڅ معلومات یې نشته. یو اول خو پنجاب کې وغنم راوستو، نو بیا بدرکه شوی ده. ازادي راډیو نه ډېره مننه. چار چا تو معلومات وی وروره په دغه شمیره ده مونږ ته خبر رو کی. نو شیرینی بخپل او وروره کا هغه هم مورور ده. وروره د ازادي اریو بولسوالۍ ده د کوم کلی اوسیدون کيده. خپل ده ایلون اوریم وروره ځان در ورسوي. قبل یو یار دوست یې ایلون اوری وروره. نو تاسو د موسره د همکاری وکي وروره. دا سړی درو ودی پهلن کابل کیو. بس خو واغره دا وړم علامه مال شو وروره.
گران وروره ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه ذکر کړی، نو لطفاً په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0029 چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی. وروسته بیا 0009 4 9 4. تکرار 0029 و 0 9 4 و 6 5 9 4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کو ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 6 5 9 8 0 9 8. یو ځل بیا تکرارم، ربا شماره ده 0 6 5 9 8 0 9 8. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 12 15 0 13 12 15 0. والسلام اللہ پاک تاسو له زر در
ازادی رادیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زما دا کازوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یویشت کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 15 1 دېرش 0 اویا 8 اتیا 2 2 اویا 3 4 0 اویا 9 15 3 4 د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 15 1 دېرش
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې